مازیګر څلور بجې شوې زموږ خاګله ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو په دې او سات خبرونه کې تر 5 بجو پورې د ژوند رنگونه پروګرام خبريږي چې زه احمد تکل به پکې ستاسو قربایم خو لمړی په مکرې خبرونو ته د طالبانو حکومت پاکستان لارې هم ته د افغانستان د صادراتو پر مخنیوي په رسمي ډول اعتراض کړی دی پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مرستیال په مشرۍ پلاوی په دې اړه د روسي سفر په ترڅ کې له پاکستاني چارواکو سره مفصلې خبرې کړې دي پاکستانی رسنیو ته د خپل هیواد حکومتي سرچینو ویلي افغان پلاوی یادونه وکړه چې پاکستان د سږ کال له مې میاشتې راهیسې نه پرېږدي چې د افغانستان سوداګریز توکي د واګه بندر له لارې هند ته صادر شي د طالبانو چارواکو ویلي دي چې دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 2010 کال د ترانزیتي سوداګرۍ له تړون سره په تضاد کې ده افغان سوداګر وایي چې د پاکستان له لوري د واګه بندر له لارې هند ته د افغانستان د صادراتو په لاره کې خنډونو دوی ته درانه زیانونه اړولي دي د اسلامي نړۍ د همغږۍ ټولنې یو پلاوی کابل ته د سفر پر مهال له طالب چارواکو سره پر هغو مسایلو خبرې کړي دي چې دوی د مسلمانانو لپاره ارزښتمن بللې دي پلاوی دا مسالې د دینی علماو ترمنځ متقابل تعامل د دوی ترمنځ د علمي بحثونو د پیاوړتیا او د مسلمانانو ترمنځ د همغږۍ لپاره مهمې بللې دي د دغه پلاوی مشر محمد بن عبدالکریم علی عیسی نن تر خپل لیدنو کتنو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په یو ګډ ویډیوي پیغام کې د دې ډول لیدنو کتنو پر اهمیت ټینګار وکړ په دې څه باندې شپږ دقیقې ویډیوي پیغام کې که څه هم د نجونو د تعلیم مسلې ته اشاره نه ده شوې خو وړاندې تر دې د اسلامي همکاریو د سازمان یو پلاوی کابل ته د سفر پر مهال له طالبانو غوښتي وو چې د نجونو د تعلیم او تحصیل حق ورکړي د برتانیا صدر اعظم کایر سټارمر وایي دوی به د حواله لارې غزې ته د مرستې د رسونې په چارو کې برخه واخلي دا وروسته تر دې چې اسرایلو د جمعې په ورځ وویل اجازه ورکوي چې هیوادونه جګړه ځپلې غزې ته د حواله لارې خوراکي مواد واچوي د برتانیا پر صدر اعظم د پارلمان د 221 غړو لخوا فشار دی چې فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون مخکې ویلي وو چې هیواد به د امنیت شورا د لومړنۍ د چې هیواد به د امنیت شورا د لومړني غربي غړي په توګه په سپتمبر میاشت کې فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني په غزا کې بشري ناورین روان دی او ملګرو ملتونو ویلي دي چې لوګه تر هرې دروازې پورې رسیدلې ده د جیش العدل ډلې غړو د ایران سیستان بلوچستان ولایت کې پر یوې محکمې برید کړی چې شپږ تنه یې وژلي او 22 تنه نورې ټپیان کړي دي د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د عامه اړیکو څانګې نن په زاهدان ښار کې له شوې دغې حملې څو ساعته وروسته د مرګ ژوبلې دا شمېرې خپرې کړې په برید کې د لږ تر لږه دریو برید کوونکو د وژنې راپور هم ورکړل شوی دی د ایران قضایه قوې دا برید ترهګریز بللی دی جیش العدل د دې برید مسؤلیت منلی دی دغه ډله چې ایران او امریکا یې د ترهګرو په توګه پیژني ادعا کوي چې د بلوڅ لږکیو د حقونو د دفاع په خاطر د ایران له حکومت سره جګړه کوي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 15 ورځني سفر په موخه سکاټلند ته رسېدلی دی هغه به د یکشنبې په ورځ د برتانیا له صدر اعظم کایر سټارمر او د اروپایي کمیسیون له مشرې اورزولا فان دیر لین سره وګوري هغه له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي کډوال د اروپا د لوی وچې لپاره د وژنې او په وینا یې اروپایي هیوادونو ته په ګډه باید د کډوالو د مخنیوي لپاره کار وشي د جرمني ډي پي خبري اژانس وایي د سکاټلند په ایدنبرا او ابردین سیمو کې د ډونالډ ټرمپ د سفر پر ضد مظاهره هم پلان شوې دي
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه پروګرام ته خرغلست لخوست بدخشان او نور ولایتونو څخه پورسته یو کې د سیلابونو لکابل خلکو ته د پراخو زیانونو د اوختو خبرونه را رسیدلې دي په خوست کې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو ازادي رادیو ته ویل د دې بارانونو او سیلابونو لکابل په سپیره ولسوالۍ کې د یو کور چت را پریوتی چې په نتیجه کې یو تن مړ او دوه ماشومان ټپیان شوي دي همداراز درې کسان د نادرشاه کوټ ولسوالۍ ځایی اوسیدونکو د سیلابونو له اوبو را ایستلی چې د دوی په وینا یو یې ټپي وو او دوه نور مړه شوي وو همدارس د پکتیکا ولایت په ګیانې ولسوالۍ کې سیمیزو سرچینو ازادۍ رادیو ته ویل چې سیلابونو د زمری په لومړۍ نیټه خلکو ته ډیر زیانونه اړولي دي. په بدخشان کې هم تقریبا ورته کیسه وه. د سیلابونو خلکو ته نه یوازې د سر او مال زیانونه اړولي، بلکې نورې برخې لکه تاسیسات او د ژوند ژواک سرچینې هم له منځه وړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا څو ورځې مخکې وویل چې ډیر خلک په ځانګړې توګه په کلیوالي سیمو کې له سیلابونو وروسته بې مناسبې سرپنا پاتې شوي، د څښاک د اوبو سرچینې له منځه تللي او د زیانګالو کورنیو ژوند ته جدي ګواښونه پیښ دي. په نننۍ خپرونه کې په دې اړه خبرې کوو چې که د سیلابونو د راوتلو په صورت کې حکومتونه او مرستندوی ټولنې خلکو ته مرستې نشي رسولی، نو خلک په خپله څنګه له یو بل سره مرسته کولی شي څو د سیلابونو زیانونه راکم کړي. په خپرونه کې زموږ میلمه د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص محمد عاصم معیار دی چې زما او ستاسو پوښتنو ته به ځوابونه ووایي. که تاسو په دې اړه پوښتنې یا نظریات لرئ او غواړئ په خپرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، نو د واټساپ د شمیرې ته زنګ ووهئ. د ازادۍ راډیو د واټساپ شمیره ده 00 4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1-800-023-0011 په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د ټکنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. قدرمن اوریدونکو، مخکې لدې چې د خبرونه ملما خبرو تر وبولم، ستاسو پام د ورستې سیلابونو د زیانونو په اړه د ازادي رادیو د یو راپور اوریدو تر اړوم.
پرون بل رئیس راغلی دی، پرون رئیس در زیانونه اړولی دی.
د پکتیکا ولایت د گیان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د چهارشنبه په ورځ د زمری په لومړۍ نیټه سیلابونو ورته پراخ زیانونه اړولی دي. د چینو غوښتل نومې راپور کې خبر سي د پنځشنبه په ورځ د زمری په دویمه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې دوی ته هیڅ مرسته نه رسیدلې.
بل راغلی خلک دم زیان نه و، خو پرون رئیس به خیز زیات زیان وښته. کله ته وایم صرف ماته یو 15 لک زیان وښته چې زمکه رانه خراب کړی ده. نه هیڅ مرسته نه راغلی، پرون راسه دا غر نه شوای ده.
راپورونه وایي چې وروستیو سیلابونو د پکتیا، بدخشان او خوست ولایتونو اوسیدونکو ته هم ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. خوست ولایت کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز د دې سیلابونو د ځاني تلفاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په خوست کې د وروستیو رښتونو او سیلابونو له امله دوی په خرمسته شوې دي. چې په سپیره ولسوالۍ کې ده یو کور چات ګرځېدلی دی، یو له امله یو تن وفات شوی دی، دوه تنه ماشومان زخمیان شوي دي. پکتیا مربوط لکې تیږي چې د ګرد ولسوالۍ مربوطات راځي، له څخې څخه درې تنه راوړي وو چې بیا نظر شپوټ ولسوالۍ د خوست نظر شپوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د خلکو له لورې نیول شوي دي چې دوه کسانو خپل ژوند بایللی دی او هغه یو کس چې دی هغه ټپي شوی دی.
په ورته وخت کې د بدخشان ولایت سیمهیزو چارواکو هم په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله د زیانونو اوښتل تایید کړل. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د والی وایان زبیولا امیری ازادي راډیو ته وویل چې له زیانمنو سوو خلکو سره د مرستې لپاره دغه ولایت پیښو ته د رسیدنې ریاست له نړیوالو مرستندوی ادارو سره په همغږي هڅې کوي.
دقیقا سیلابای مفیش دیروز در ولسوالی کوفاب پرواز یا سرازی شده بود که
کوفاب درواز ولسوالی که ویجاړون که سیلابون نراوتلی چه دیر مالی زیانونه ای اراولی دی، خو مرگ جوب لین نلری خلکو تا دیر مالی زیانونه اوختل، لکه باغونه، کرنیز مکه او اوبو کشنه باندونه چه پا کلیو که جور شوی و ویجار شوی. پا طولنی زول یعنی پا طولکی په کوفه ولسوالی کې 100 زیربناوی ویجاړ شوې دي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO تازه ویلي چې وروستیو سیلابونو د افغانستان 100 ولایتونو سخت زیانمن کړي او یوازې په میدان وردګ ولایت کې له 4200 ډیر کسان اغیزمن کړي دي. دغه سازمان درې ورځې وړاندې هم په خپل اکسپانه لیکلي و چې په دې ولایت کې له 500 څخه ډیر کانالونه او 850 هکتاره کرنیز ځمکه هم زیانمنه شوې ده. تر دې مخکې د میدان وردګو او لوګر ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو له حکومتي چارواکو او مرستندوی مؤسسو د مرستو غوښتنه کړې وه. سیلاب ځپلو وړاندې تل شکایتونه کړي چې د طالبانو د حکومت د چارواکو او مرستندویه سازمانونو له ژمنو سربیره دوی ته اړینې مرستې نه دي رسیدلي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په دې وروستیو کې د افغانستان په نهه ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. د ادارې د زمري د دویمې لپاره په خپله ایکس پاڼه وړاندوینه کړې چې د نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر، کاپیسا، خوست، پکتیکا ولایتونه به د دې سیلابونو شاهدان وي.
په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو په اړه په دې راپور کې جزئیات مو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، خبرونه پیلو. د خبرونې میلمه ښاغلی معیار ته زه ښه راغلاست وایم. معیار صاحب، کله اوریدونکو سره ستړی مشي کوي، مهرباني وکړئ چې بیا زه ستاسو نه پوښتنې لرم.
ډېره مننه تاسو ته. تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په دې اله چې په بس کې موږ داسې معلومات وړاندې کړو چې دوی دپاره ګټور وي، او په دې اله چې دغه طبیعي پېښې په افغانستان کې کمې شي او زیانونه یې کم شي. مننه
له تاسو نه. هم مننه معیار صاحب. په سیلابونو کې عموما د ښارونو د کلیو کوم تاسیسات ډېر زیانمنېږي، چې یعنی داسې زیانمنېږي چې لکارې باسي یا لراتلونکو استفاده نه دي خلکو یې باسي؟
ډېره مننه. اول خو باید دا ویم چې وسانی سیلابونه چې مثلا په وړي کې پیښیږي د موسمي سیلابونه وي، یا دا ډېر شانی او شدید سیلابونه وي چې د ورښت خرامسته کیږي او په کلیوالو سیمو کې تر ډېره کرنیز سیمې اغېزمنې وي، ځکه چې هلته فصلونه او نور محصولات یا باغونه حیوانات د اوس وخت د حاصل په وخت کې وي، او کله چې سیلابونه راشي نو هغه راځي چې د سیلونو د اوبو لاندې کېږي، هغه زیانمنېږي. او که چیرې مثلا کوم کانالونه یا پلچکونه نور تاسیسات د اوبو لګونې په سیمه کې موجود وي، هغه د خاورو نډکوي او یا ځان ورته اړوي. خو د لدې څخه علاوه په سیلابونه په ښارونو کې رهایشي کورونو ته ډېر ځانونه اړوي، ځکه هلته تراکم د کورونو ډېر زیات وي او اغېز یې لوړې وي نسبتا د اطرافو سیمو ته. په اطرافو سیمو کې کورونه یا دا چې لری لری وي یا په لوړو ځایو کې وي، یا د اخل هغه ابتدایي تدابیر د سیلونو څخه د ژغورنې لپاره ورته مهیا وي برعکس د ښارونو. د دې څخه علاوه په ښارونو کې په تجارتي برخو باندې هم خپل اغېز اچوي، چې لاغې څخه دوکانونه او فابریکې که چېرته موجودې وي او نورې برخې اغېزمنې وي، او همدارنګه د پلچک سړکونه پاخه او همدارنګه نور تاسیسات چې د اوبو پر مسیر په اوږدو کې جوړ شوي وي هغه اغېزمنې وي. خو یو شی باید ووایم چې اوس که چېرته مثلا وروسته له دې دا رقم تاسیسات جوړېږي، نو سپارښتنه ورته د متخصصینو لخوا داده چې دغه تاسیسات د اقلیمي بدلون د اغېزو او د هغو د عواقبو په پام کې نیولو سره جوړ شي. مثلا پخوا به که چېرته کوم ودانیزې چارې ترسره کېدې، هلته به د سیلاب او د نورو د اوبو د اغېزو او په دې توګه د خطر د زیاد زیانونو هغه نقشې نه وي. اوس دغه نقشې شته په افغانستان کې، خوشبختانه دغه نقشې جوړې شوي دي. نو که چېرته د دغه نقشو په پام کې نیولو سره دا رقم تاسیسات جوړ شي، یا که هغه پول وي، د هغه آباد باید صنعت د اقلیمي بدلون د اغېزو له کبله لوړ جوړ شي تر څو به په مناسب ډول تیر شي، که هغه نور سړکونه یا نور څه وي هغه باید د اوسه لوړ شي یا ودانۍ کې وي، یا حداقل په دغه سیمو کې جوړ شي چې هلته د سیلاب د راتلو خطر لږ وي، ځکه هغه د خطر سیمې له مخکې معلومه شوي دي. نو په دغه توګه سره کېدای شي هغه ودانۍ یا غزیانونه چې د راتلونکي په راتلونکي کې لږ شي. خو ستونزه دا ده چې اوس په افغانستان کې د هر څه چې موږ لرو دغه هم باید د سیلابونو د خطر څخه وژغورو، او د دې لپاره هم ځینې اقدامات شته چې د هغه په پام کې نیولو سره کولی شو موږ خپل
په دې اقداماتو باندې حتما خبرې کوو. په ښارونو کې هم د زیانونو د کمولو لپاره په دې مسله خبرې کوو، په کلیو کې هم په همدې مسله باندې تمرکز کوو. خو مخکې د دې تاسیساتو مسله باندې کله نور ولاړ شو پوښو لتاسو جزئیات وورو. د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې موږ د جغرافیه په کتابونو کې په مکتبونو کې لوستي وو، مثلا د هالند پلازمینا امستردام دا تقریبا د اوبونه په ټیټه سطحه کې جوړ شوی دی. ډیر نور هیوادونه هم شته، مثلا په ایتالیا کې د وینس ښار د نور ښارونو کې د اوبو سطح ډیر لوړ ده، یعنی ښارونه ځینې وخت البته هلته هم سیلابونه راځي، مګر داسې مرګونی اثرات چې په افغانستان کې لري په غو هیوادونو کې نه پیښوي. د دې علت فرق په تاسیساتو کې دی، فرق په چاپیریال او هوا او دې مسایلو کې دی، او که حکومتونو دولتونو هلته کار کړی، یعنی توپیر یې په څه کې دی؟
دوه توپیرونه یې ډېر عمده دي. یو دا چې د خلکو هغه پوهاوی د افغانستان پرتله توپیر لري، او همدارنګه هغه زیربنا چې هلته ورته جوړه ده هغه د افغانستان پرتله توپیر لري. که موږ ورته وکړو بهر کې طبعا سیلونه پیښیږي، خو زیان یې لږ. یو دا چې د هغه د مدیریت لپاره د تم کولو لپاره یو بشته، او خلک دوام پر وخت باندې اقدامات کوي او د هغه د زیانونو څخه ځان ژغوري. خو په افغانستان کې متاسفانه موږ دواړه برخو کې ضعیف یاستو. یو دا چې د عامه پوهاوی د دې په هکله لږ دی، او یو دا چې زیربنا د افغانستان د سیل د اوبو د کنټرول لپاره لږ جوړه شوې ده یا نشته. نو دغه دوه علتونه دي چې د تلفاتو کچه زیاته کړي. که موږ ورته وګورو مثلا په د سیل لپاره دا ویل کېږي چې د نیم متر که چېرته مثلا اوبه وي هغه کې باید څوک موټر ونه چلوي. خو موږ وینو چې بعضې وخت خلک د عجلې دپاره یا د بل دپاره موټر په د یو سیل په اوبه ورګډ کې ویډیوګانې هم لیدلې دي، او بالاخره هغه موټر هم سره د سړي سره اوبه ایسي. نو دا په خپله د هغه کس د ذهنیت باندې اړه لري چې هغه باید پوه اوسي چې په دغه رقم شرایطو کې خپل ځان او موټر او مالی سرچینې په خطر کې وانه شوي. یا دا چې مثلا د سیل پر مهال باندې د سیندونو د هغه مسیرونو چې د سیل یې راتلو امکان شته د هغه نه لري اوسي، یا خپل کورونه شی چې جوړوي د هغه د دغه سرچینو څخه لرې جوړ کړي. یا هم که چېرته هغه نورو برخو ته وګورو، حکومتونو یې داسې چارې ترسره کړي دي چې تر څو یا د سیل اوبه تم شي یا په هغه مسیر تسیخ شي چې هغه په مسون ډول لاندې خواته انتقال کړي. نو دغه توپیرونه دي چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه د منابعو د کمبود له کبله چې هغه لږوالی د دې لامل شوی چې خلکو ته کافي ونه رسیږي، نو هغه د دغه ډول اقداماتو یا د سیل د مخنیوي دپاره حداقل په اقداماتو باندې نه مصرفیږي. نو په دې خاطر باندې وروسته موږ وینو چې هغه څه چې موږ لرو هغه هم د لاسه ورو ورو ضایع کېږي.
مایار صاحب، یو بل مثال بنگلادش دی. بنگلادش کې هم تر څو کاله مخکې پورې د سیلابونو له کبله تلفات زیاتو. البته د افغانستان او د بنگلادش ډیر توپیر هم شته، ځکه چې افغانستان ډیر په لوړه دی، مګر بنگلادش په ډیرو برخو کې د اوبو له د بحر یا د سمندر له سطحې نه ټیټ دی، او ځکه اکثرا به په د سیندونو د اوبو سطح لوړېدله او تلفات به یاړول. البته ځینې تلفات تروسه پورې هم شته، زیانونه تروسه هم شته. بنگلادش هم د افغانستان په څیر فقیر هیواد دی، مګر داسې ښکاري چې دوی په دې برخه کې ځینې اقدامات ترسره کړل چې نه پوهېږم دوی به نور پلونه جوړ کړي، بندونه به یې جوړ کړي. دوی څه کړي دي چې دغه تلفات یا مالي زیانونه او انساني تلفات یې راکم کړل؟
د انساني تلفاتو د کنټرول لپاره تر ټولو مهم څه د وړاندوینې سیستم دی. که موږ ورته وګورو بنگلادش د اوبو د مانیټورینګ یا د څارنې ډېر ښه سیستم په خپله هم درلود، یو ډیټا هم راټوله کړې وه، او دغه ډیټا یې بیا ګوګل سره هم شریکه کړه. ګوګل هم چې کله خپل د سیلابونو د وړاندوینې سیستم جوړوه، او هغه داسې سیستم دی چې مثلا په یوه ساحه کې سیل راځي، په موبایل کې یو کس ته مسیج ورځي چې دغه په خطر کې دی او که نه دی. نو دا سیستم اول په هند او بنگلادش کې امتحاني ډول تطبیق شو. نو د ما په اند باندې بنگلادش په دغه چاره باندې ډېره سرمایه ګذاري کړې وي، او اوس به طبعا د همدغه د مخنیوي د الارم وارننګ سیستم د کبله د انساني تلفاتو کچه کمه کړې. خو اقتصادي تلفاتو د مخنیوي دپاره اوس مثلا که چېرته زیربنا جوړوي، نو دغه دپاره باید انحرافي اقدام ودانی دیوالونه یا نور څه جوړ شي تر څو هغه اوبه دغه ودانۍ څخه بلې خواته انحراف کړي، یا مثلا په پورته برخه کې زیرمه کړي او هغه مسئول پاتې شي. نو د اقتصادي اقداماتو لپاره اړینه ده چې ځینې نور وقایوي تدابیر په پام کې ونیول شي. مثلا که موږ یو کور په افغانستان کې په نظر کې ونیسو او داسې فکر وکړو چې سبا ته سیل دی، نو که موږ دغه کورنۍ زړې خبر کړو دوی به د دا کور څخه ووځي، او په دې توګه به بشري تلفات کم شي. خو کور هلته د پات شو او هغه کوم اقتصادي ځان چې تیل اړوي هغه کولای شي واړوي. نو دغه اقتصادي ځان د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې اوبه په مسون ډول لاندې خواته انتقال شي، او د دې لپاره باید یا کانال پاک شي یا باید کانال جوړ شي یا باید اوبه بلې خواته منحرف شي یا باید په هغه پورتنۍ برخه کې د کوچنیو بندونو په مرسته وساتل شي، یا مثلا ونې کېښودل شي تر څو دغه د سیلاب د تلفاتو کچه راټیټه کړي. په دغه توګه موږ کولی شو اقتصادي زیان یې کم کړو. خو د ارلی وارنینګ یا د مخنیوي د سیل خبرداری سیستم شدی، دا ډېر مهم دی د بشري تلفاتو لپاره، او دا کولی شي په دغې برخه کې ډېر مؤثر تمام شي. موږ خپله د ګوګل د دغه ټیم سره اړیکه نیولې وه، موږ خپله دغه ارقام د افغانستان هم ورسره شریک کړ. خو متاسفانه د سیاسي وضعیت په رامنځته کېدو له کبله ګوګل تر اوسه د افغانستان تر پوښښ لاندې نه دی راوستی، او د افغانستان ګاونډیان مثلا پاکستان او تاجکستان دغه هیوادونه تر پوښښ لاندې راغلي په دغه سیستم کې.
بله مایر صاحب، وړاندې په خبرونه کې به بیا له تاسو نه دا هم واورو چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځینې خلک نه وزي د سیلابونو پر مهال په کور کې پاتې کیږي، او حتی که ورته وم وایاست چې وزي په کور کې پاتې کیږي. بیا به زه له تاسو نه وپوښتم چې آیا که یو نارینه یو ښځه یا ماشومان په کور کې پاتې شي او د سیلابونو په وخت له کوره ونه وزي، نو دوی د سیل مخه نیولی شي، نتیجه د زیانونو بدلولی شي؟ دې ته به لطفا وروسته تاسو جواب ووایئ. خو اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې څوک له کوم ځایه زنګ وهي. مهرباني وکړئ، د ژوند رنګونه پروګرام دی د ازادۍ راډیو، لومړی ځان معرفي کړئ او بیا مو خبرې وکړئ.
ډېره زیاته مننه، سلامونه تاسو ته، ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه. ستړي مو سي، زه عبدالنافع افغانم د هلمند ولایت د ندالی ته په موضوع باندې بدلن نظر سره شریکم. هغه دا چې تر ډېر حد پورې که موږ وګورو دلته په هلمند کې، خو چې کوم ځانونه کله چې سلابونه راځي، کوم ځانونه چې خلکو ته اوړي، تر ډېره حده پورې ولسي وګړو ته اوړي، هغه دغه خبره داسې ده چې مثلا که موږ وګورو که په نوزاد ساحه کې وي، یا د واشیر الحمد د ندالی په ساحه کې وي، مثلا د شاول مانده دی، په دې مانده کې که اوس په خوا د دې ممدد مانده هغه بر چې کوم د اوبه کومه لار چې وه، هغه تقریبا یو کیلومتر یا یو نیم کیلومتر بر و د دغه مانده ده. اوس په هغه کې پاکت سل متره پر ځای پر ځای ځای پر ځای باندې نیم سل متره ګرځي کې پاتې، نور هغه ځکه ټوله کرل سوې ده. مثلا په هغه کې ځای نسته چې اوبه تیرې شي، کله چې بیا سیلاب راځي دغه ځکه کورونه وړل کېږي یا خلکو ته ځان اوړي، کله چې دیم ځکه کرلې یم ځکه وبښته جوړې کړې وي، نو دا کوم کښ لري کوم کروندا شي دا کرلې وي، هم هغه کروندا ټول وب دغه کتابای کې کورونه ونړوي. بیا نو دوی د مرسته غوښتنه کوي په اول سر کې، دی په خپل دا فکر نه وي که زه هم دوی کښ په دې مندونه کې د وب هغه لارو کې دوی کوي چې هغه د وب لار ده کوبای کښ دی وکړي، خو دغه نه کوي کورونه دې دوی ته نه جوړوي چې هغه اکثرا وخت د د د د ډیر کسانو تمر جوب نه وشته وي. هغه ځانی ځان څه خو بده دغه چې بچ بسې که دغه ورته واوړي مالي ځان، خو دغه نه کې پروا نه کوي. تر ډېر حده پورې چې کوم تاوانونه په افغانستان کې سیلابونه رسوي، هغه زموږ په خپل لاس باندې ده. تر ډېر حده پورې نه دی نه نو حکومت مسولیت پیدا کی، او نه هم د موسسات مسولیت. در دې حد پر د اصل خپل مسولیت شه، د اوبو کوم لار چې چالت دوی دغه غزاین جوړ نه کی، او حالت دوی د غزاګي سره دوی په خپل ځان وژغوري.
افغان صاحب، را سره اوسه پښتنه بده هم وورو، خو کرته وای اصلت فن چې په دغه سیمو کې چې تاسو یادونه کوي د هلمند ځینی سیمه تاسو یاد کړي، په دې ځایونو کې تاسو داسې خلک یا داسې کورنۍ پیژنې چې یو ځلې کورونه یم ځکه چې اوبو ته نږدې جوړې کړې دي، دا سیلاب وړي وي او بیا مثلا بل کال بیا هغه تکرار شوی، دریم کال بیا داسې تکرار شوی وي، یا د ورور کور سیل وړی وي، یا همدې ته نږدې نور کورونه سیل وړي وي. داسې تجربې تاسو لرئ؟ لیدلی مو دي؟ د سترګو لیدلی حال مو راته وایاست.
ډېره مننه. بالکل، دا چې دغه زموږ د کوره څخه تقریبا په سل متره کې یا په دوه سوه متره کې همدغه پیښه دا تېر کال وسوله. کله چې دوی مځکه کرلې وه د مانده په مابینځ کې، یعنې مثلا دغه مانده برچه په هغه وخت کې و چې دغه د اوبو لاره واغه به ډیره تقریبا یو کیلومتر کېدله. کله چې دوی راولاړ شو د مزه دمزه کې وکړله جوړ کړل دغه مدا چیر کال په ژمي کې سیلاب کله راځي دمزه کې اوبو ویوړله چې کله سیلاب ماشي مانده تېس شو نه غوبه چې کله ماشي د سیلاب وب تیر شو لږه سړي بیرته دغه ټکټره وسره چې دمزه کې بیرته وکړل مثلا بیرته جوړ کړل غنم کوي وړي واغه فصل کو تیر شو د ګرمۍ په فصل کې بیا د اوس فصل چې بیا کونه په دې کې بیا د ماندم زکه چې د مثلا د سیلاب لار چې الته کښ نه کوي واځي د ژمي کښ کور کېږي تیر کال هغه بل کال هم دغه سنې وصول دغه مرته کورو پر ته باندې دغه د شاول مند چې کوم دغه د بهخ ډیره پراخه صحه مخې دروده اوس امه ځای ځای دوه امریکا مسوي چې بهخ تر 50 متر پر رسیدلې یعنی ګرڅک دغه دغه د منده د وبو مخ چې ګرڅک 50 متر ته سوي دي د شاول دکانو شا چې وسو ګر بهخ ډیره کم صحه لري تیر کال مو بو ډیرم ځکه وړل د ډیر خلک شوی وي هغه بل کال هم یو چې کله دغه وبو سیلاب تیر شي بیا ته خلک راولاړ شي مصرف پر باندې وکړي اساسی شکل باندې جوړ کې هم دا امکان نه لري چې کله وبره ډیر شي هغه دې پاتاسې موږ تاسو لیدلې چې ډیر ځایونه پاخه پاخه ځایونه وبورته ځان اړولې دي مالی ځان اړولې دي ځان اړولې دي خو تر دې حد پورې زموږ افغانان فکر داسې جوړ دي چې هر سړی په خپل فکر باندې یو کار کوي دا نه کوي د چا مشورې ته نه ګوري
کوم
عامه په هوا کې
افغان صاحب تاسو په خپل ځمکه لري کور لري د خطر په ځایونو کې چې مثلا هغه ځایونو چې د خطر لګوښ سره مخامخ دي هلته ځمکه یا کور لري
بل هو از مش پلم زکه کوم د شاول د مانده سر د کاش وس تاسو ته ما تصویرون د زړه څخه چلدلې موای زمون زکه د ترام تر مانده پر رسیدلې د خمر داسې کړي د زمون زکه کوم وجده چې مانده تر رسیدلې دلته موږ ورته توتان نادان شان ور اچولې هغه نه دی لپاره چې د مانده نور زمزکه خاطر راپورته نسی هغه د مانده مخه چې زمون زمزکه ته سره ختم خلق بند کړي د پایته مند کړي کله چې زمون برابر ته د غوبر رسیدي د زمون زمزکه برابر زمون خو هم پاز د پرابول وړ د مانده باندې بازار دې د الله بازار په نام نمای دی دغه ځای پراخه پات دی د منده زمش ته کله د سره خوا تیر سم د ډیرو خلک مزګ په بلنه کې چې کله پای د تیر سم ډیرو د ډیرو خلک مزګ په بلنه کې او اما مش خپل مش او یو زمر بل کلی والي چې هغه د سکرې دی چې دغه منده په غاړه کې مو ورته نه یام ورچولې دي او شنګازي او دغه تر څنګ تاسو ورته ورچولې دي چې کله وبره ځي دلته مرګیش نه سوي دي دلته د درخت ولاړې دي زمزکه خواته وبنه راپورته کیږي دغه زمزکه د د د د د وبو د وړاند سازمش کښ په امان باندې وي خو نور خلکو دغه شش کاله ما فلنداري هم وکړه شاید په ورګس په باندې ما پورته کړی د پورتا په کې ما پورته کړی دي چې ما خپل خبرې وسره کړی دي زه خپل په هغه صحیح کې ومم دا تیر کال تقریبا چې دوه درې کسان نور مشرانم سره دي چې وسمه فلنداري واغه د وبو کوم ځان چې دغه وس هم پر نت باندې پیدا کیږي او ام از مش خلک داسې دي تر چې کله ورته وردم ورته ښه خبره کوي هغه دوی دغه د فکر کوي چې دا د خپل ځان لپاره وایي دا د هدف فکر نه کوي دا زما د اولادو لپاره زما لپاره په ځان باندې تمامېږي تر دې راځه په راسره په خپل غټه باندې پسې دي د بل مسلمان یا د بل هم پیاد
مننه افغان صاحب مخکې لدی چې بیا په وخت درکو چې تاسو کله مایر صاحب نه سوال لري هغه هم سوال وکوي خو ورستای ځل سیلاب تاسو په سیمه کې څه وخت راغلی
ډیر زیاته مننه ورستای ځل سیلاب تقریبا د پداتیر سپرلی کې راغلی په تیر سپرلی کې زموږ د کورو سره تقریبا لږ څه سره یو موټر هم الته دغه کې دغه اړولې و به اړولې و تقریبا درې کسان کسو هم و به وړي و خو هغه خوشبخت نه و به و اجبرت حکومت غوړلې و حکومت ورته جره رسیدګي کړه و خو دغه ورسته په دغه ګرمۍ کې شکل شپ دغه سپرلی تیر سوې دی بیا سیل نه درغلی خو په جمی کې مثلا یو په جمی کې راغلی او په دغه سپرلی کې راغلی دی
اوس له مایر صاحب نه سوال لري
ډیر زیاته مننه د مایار صاحب سمې سوال دغه دی چې کوم سیلابونه چې راځي مثلا د هلمند په سیمه کې د نوزاد په سیمه کې تر ډیره حد پرې موږ په خبرونو کې وینو یا اورو چې دلته بندونه تر لسی بده خو هغه که دغه سیمه خلک راشي یا زموږ قربان مثلا زموږ پښتنه ورته خو الته سي الته هغه بندونه نه وي په ترتیب باندې کېدل شي حکومت وزمږ حکومت آیا دغه توانه لري چې مثلا د نوزاد سیمه ډیر داش ځایونه لري چې انته بندنه په ډیر اسانۍ سره تړل کیږي او دغه ترڅنګ په واشیر کې دغه ترڅنګ د شاول مندم تقریبا یو تر څه حدا پرداش کېدل شي دا مندم وخت مطلب ووز دونم تو اندارای وی چې دغه بندنه وټړی د ولس لپاره دغه وبکړته کومش تاسو ګور د مسا کلا او د نوزاد او ووس به کې وچی دي پسله کې تقریبا 80% د کورنۍ ووس د نوزاد ورسالې سره غلي مثلا ندالي سره غلي ناوی سره غلي د من نور سیمه سره غلي تقریبا تر دې حد پورې 80% نیو 80% ووس د نوزاد ورسالې مسا کلا د ووس تور پاته دي یعنی الته که څه هم سلابونه ووس سلابونه خوراج خوغه او وبداسې دي چې دغه دی موقټ دي یعنی چې کله کله ووس بارام سره او بچیر شه نور نه پاتې شي بندونه ورداشي نستلتم
وشو مننه لته سن ډیره زیاته عبد النافع افغان صاحب چې له هلمند